درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې وبجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو لامیا کی ویلی په افغانستان کې د خبريالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په لامیا کې د یونما د مشر روز وا اوتن بایو وا په قول لیکل شوی د خبريالانو کار د یو با خبره او سوکال ملت لپاره مهم دی. له بل خوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان نن په یو لامیا کې ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګې دوهسته 250 رسنوی د فعالیت توان بایللې او د 200 رسنوی فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر غنو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال وایاند زیاودین ساپی ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستي رسولې شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستي بند شي. دبليو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستي بندي کړی دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څباندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبريالو او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې او په برید کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یو ژورې کندې ته د یو باستل ویډیو له کبله لښته لژد شل تنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یو ژورې درې ته ولوید. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په یو ویشته پیانو کې د پینزو هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبريالانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرياله السو کورماشیووا او د وال ستریټ ژورنال خبريال ایوان کریشکوویچ شامل دي او دواړه د هغو تورونو لقب لنیول شوی چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبريالي جرم ونه ګڼل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن وای هیڅ داسې نشته نشته چې حماس دل دی په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوځ په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چې د خراب حواله کبله دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وشل شوې دي. سټیفن سوجور د سرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه د فرانسې د اټکل لمخې 15 لکه نور روسی سرتیری ټپیان شوې دي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې ونې دی ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکو نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بلا بل موضوعات یا د ژوند بلا بل رنگونه راخلو ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لري یا وکولای شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې گزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډیر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو ناخوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ یې په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لورې لکه د قاضي په یوه پریکړه کې چې یو لورې به خوښ نه وي بل لورې به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسیدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه چې په آزاده توګه ترسره کیده تصویر لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغې سره به بیا خبرې وکړو او لاغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیس فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې شوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډیر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشې سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي. او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام له خوا ټول خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو وام ریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنی لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجنیران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان پاړه راته وای چې څه څه زده کړم کړی دي چیرته لوی شبي او څنګه خبریالۍ ده؟
پان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچت کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي او کچېرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پانتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه واوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختی په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکر دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختی ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغ شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملی کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوه، او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلنکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم، په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبوره شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې دی هغه کسان چې دی ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټری تر کچې او پورته، هغه پنجونو او میرمنو کې دا ډیر کم دی. نو تاسو لډیر هغه په خپله بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړي یا که په بل ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خبريږي یا د یوې نتاق یا ویان په توګه، څه درته په یاد دي لاغي وخت نه؟
او زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغ شوم د یو هفته څخه ډیره بیکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوم کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کوم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کوم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیره لوړه شوې و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحه ته راغلو نو ډیر ستونزې سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډیر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډیر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هغه انسان نور هم مسلکي کیږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي، د رسنیو لپاره په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات لکور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالستانو او خبریالانو ته خزی له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خندونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې، د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزې سره مخامخ دي، او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوي، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېر خلکو څخه پیغورونه اوریدلې دي، او شاید تر ډېره پورې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوم. نو دا ورته لږ څه ساده و چې هیڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران و چې هغه حتی زما وس خوړویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي، خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم، او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما پیاتې په 2013 کال کې د اپریل په دیرشم کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغه صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلې، زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا او یا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلې دي. دا ډیر
دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوشین یو، پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه غالبا چې کلیزه یې دغه څو ورځې مخ کې و تلینی محرم دورانه پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تر اغلی و چې د هغه وروسته رسمن ل آزادۍ رادیو سره کار پیلو، او د موږ دوه نور خبريالان همدارنګه د نور رسنیو خبريالان پاغه پیخه کې شهیدان شول، او واقعا چې دردون کې پیخه و دی افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغه پیخه پاړه باندې راته وای هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوي؟ زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشینون کې خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خده چې اوریدونکو د موږ پوښتې چې خبريالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی. د هغه ورځې پاړه باندې راته ووایي څنګه خبر شوي، کم ځای کې وای تاسو، او د دغه پیښې د جریان پاړه غي تاسو د لیدلوري نه څه و؟
هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې ما د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې لاغې ما هغه سره مسج کوم ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم، او ما ورته ویل چې زه زما، او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرکیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خ احساس نه درلوده، او ماته ویل چې ته خو ما پرېږدې دي، زه خو یو ته زما ملګری یې. خو دا خبره پای ته ورسېدلې، ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته آزادۍ رادیو کې د کار اخلي، زه به همکارانو ته وایم، او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایه کله چې ماماش واخیستل له شیدنی سره د خپله دفتر ته راځم او همکارانو ته به ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورې چې د آزادۍ رادیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه خو تلیفون یې رخ نه شو، او ما هم ډېر ویډیو نه نیوله، ما له دا د آزادۍ رادیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي په کې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه، تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه د هغه تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه، او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ؟ دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته ویل خی بخی لک ځکه چې اول دفعه ما خپل
زنه غواړم چې تاسو ډیر خوشینه کوم واقعا چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناکه پیخه وه. هغه وخت د داعش وسلوال ډلې مسولیت په غاړه واخیسته. هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله، کله چې خبريالان دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته، چې پکې ګڼ خبريالان و د بیلابیلو رسنیو نه، د موږ دوه خبريالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستل لپاره ورغلي وو چې بل چاودنه وشول، او په هغه کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایله او ګل نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو د پاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم تاسو ته د هند سفر په اړه باندې وایي، تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومه تجربه درلودي څه شی وو؟
ما د هند په چنای ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزانا میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډیره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو راډیو له خولۍ رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس و ډیر شیان مکه نه زده کړ او ډیر ښه تجربه لرمه. هغه استادانو چالته درس ورکاو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کاوه او ډیر ښه تجربه درلودل چې موږ وکولای شو د هغه له تجربو څخه او له فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړی کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهی موږ ته د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه هم راخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
بلې اجملان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم سره اوریدونکو. عبدالحق تل هم هلمند ولایت
څخه تل سبستړی مشه له هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي تاسو محترم دوی غوښتنې تاسو لرمه په اخر کې را به سم هغه بیا ورسره سره مطرح کوم. اول یو سلام خوښوم ان صاحب محترم د خور چې کومه کیسه وکړه ولان صاحب محترم د تاسو راوړل څه بولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا خبره چې دای صاحب شهادت ورسې د هغه د پاره ډیر تور ورځ و بل د غسي د ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسې د مثال باندې ست ژورنالیستان و ان صاحب محترم نو د خور سم په درنه شیل کوم چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې چې څو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدای باور وکړه بيخي دا شي الات مګاډ واټ فان صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې خصوصا یو خاص در رسنی سم شي د غلرو خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کاره معلومات پکې دي کنه دي او بل دا چې ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمیر دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري دا سیز می خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز می ژوند ته خطر دی نو مر د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته داد ورکړي چې راسي ست امنیت مل خوندي کوي او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم له کومه کې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې دی و ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره لرم که تاسو اجازه یې
زبر نه و پښتنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام وورو د ما پښتنه دا چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په ټولنیزو برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی، لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې له خلکو سره معلومات شریکي په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څومره ستکې
بالکل ان سم محترم دا خو ډیر شخصه موضوع ته اشاره کړه د کار وکړ سم محترم دا غسی دی ګور د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا څه رسنی مجامع شاه ورو بشپی او د رجان سم محترم ز خپل د ماشوم تور د وخت د اصل رسنی مینوالم نو که د زراعت په بښ کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښ کې هغه ګټې د خلکو ته رسیدلې دا د مثال د خبرې د ټوري خبرونه ان سم محترم خصوصا د میرمنو خبرونه چې کوم تیس جوړوي د بخدا باور کار سم محترم په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د افتی درسنی د لارې د لاسه کړې دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم سره یې یو دا چې بل غټ په سړی و سره یې ته دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي نو د دې حضوریا ستان سم محترم بالکل نکته اشاره وته کړې
ډیر مننه
په شکه مثال د خبرې رسنی باید خپل اصول ادا کړي
ډیر مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترم ما غوښتنه دا غوښتای د رسنی څخه چې موږ په یلمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي رادیو یا د بی بی سی رادیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته به قره معلومات چې یلمن د بهترینو ولایتو او غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ د جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي رادیو جرنالیست دلته د دایس په شهادت سره سم محترم زموږ ډیر مشکلات مثال د خبرې دته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنی نس کوي چې دلته راځي نو کوي جرنالیست د ازادي رادیو مشتابز ما ځغاو لري او جرنالیست مثال د خبرې د ازادي رادیو په یلمن کې معرفي کې نو دا به ډیر خوشاله شان سم محترم یو غوښتنه کوم دا غوښته
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایس دغه ته به یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړه که څه هم د مخکې تاسو ول چې لاوریدونکو سره دغه ویرجن کیسې بنه شریکو خو الیاس دای تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دای سره ما کلونه لنګدي کار کړی وو یو الله خندا ډکه خل زلمه وو او کله چې به ریپورت راستو نو د هغه ریپورت به عموما داسې وو لکه یو خګه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپلې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به ډېر ریپورټونه راستول بلاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی و نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د منګ راډیو اوري د بګهار دریم او دویم ټلیفون لا هلمند نه دی او تر ډیره پوری دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدا پاک دی کادر وکان سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سنی حکومت سم دا غوښتنه چې دای صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دای صاحب قاتلین ونی سي او عدل او قضا ک ورغان ته وسپاري چې دا وغټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم استاد در سنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړه کوم کې ما اشاره وته وکړه مثال د خبرې ډېری پایدې د رسنۍ د طریقې مثال نور مشکلات تر سره دي چې دا خو یو غشتنه سم محترم نن چې د رسنۍ باسې مثال د خبرې غواړم تاسو سره به شریکه کوم دا کوم د مخه کا سایه دي ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غشتنه وکړي چې په دغه غاره باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر فن کې تر قیامت تر ورځې به سم محترم زاوځ ما کورنۍ ستاسو دواګوي دواي د تکو خو که یو ځواني تزما سره به سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو راپور جوړ کړي نو د ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترم اوس په ډیرو بد مشکلاتو کې مثال د خبرې کارال لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ان سم محترم نو دا ما تاسو غوښتنه ده که په یوې ویډیو برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي دا ما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهرباني دی یو ځل دا ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوی لار وښوي نو دا به تاسو ما سره یو غټ احسان ان سم محترم دی یو افغان سره به تاسو یو احسان دی یو خوار او غریب سره به تاسو یو احسان ان سم محترم دا ما تاسو غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې لازادي رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلې شي د ما همکار باتمن د تاشمیره یاداشت کی آیار صبر سره دي بیا به ورسته زاوته زدر سره تماس ونی سما او کیدلې شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګدان دام داده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل سب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکو ته د څوک دی ولکم زای سنگواله
ډیره مننه اجمل انصر سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ بیا زنبی ولا زبلې دا وخله غزنی نه خبرې کوم
زابلای صاحب ستړی مشي له غزنی نه زابلای صاحب هم د مونږ همیشنه اوریدونکو دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زابلای صاحب مطبوعاتو ازادي تاسو ته په څه معنی ده د یو اوریدونکو او افغان په توګه
بشکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېم لاسراولنه څه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسون کوي مطبوعات دی د هر پرد هغه غشتنې تر حکومت پورې د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده نو وکن په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي خو دا وخت ديني رسنۍ تقریبا پنشتون په پلجي حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حد ازادي راډیو ته ولیت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره
مننه زابلای صاحب دغه د موږ کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنی کمر غمای او پیغام پرې شو دا څنګه سیغه پیغام هم نشرڅوي ز لمې څو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هرې خبرونه ته د افغان ولس هرې ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته الکیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کوم تاسو کو د زراعت خبرونه ای هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسوکار لري فغه بخښ کې متخصصین راغوالي او خبرونه شته مثلا شوونیز خبرونه سی هر ورځ اتنیمې بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنی ته ډیر اړتیا لري پهغه بخښکسته تپریهسته سیاسيسته اجتماعيسته ټولنیزسته لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کته نسوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیاتی واورو بیا هم پریمړتیا نشته خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادې راجو یعنی ټولي غشتنه پوره کړې دي یو غشتنه کڅه ته پریخ پرونه ستا آی کاش په اونۍ کې یو اورد دا شي خبرونه وای چې لشیر غزل نه ما سیوا بلڅ موسیقي یعنی بلڅ هلته په خبرونه کې نه وای کڅه هم تاسو سره ورس خبرونه لري خو یوازې شیر ته ځنګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکړه ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه زی یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه لم شم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران مو هم لاس ورکړی دی ورکړی دی شهیدان سوي دي مثلا موږ جناکال کوزای د ولایسو چې یو داسې چیرو چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرو هسی به شهید یا د ولایسو هننزای صاحب یا د ولایسو جمن صاحب یا د ولایسو د یادونی ورده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یا د ولایسو مریم دورانی یا د ولایسو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانی همکاران کوم ورځ سي شهیدان سوي دي مړ شوي دي زما یې هغه ترخی خاطري وسم په غوږو کې د خبرونه یا پروګرامونه سیمه اوریدو او تر هغه به مې هیر نشي ترڅو زه په دې دنیا کې بیا مې هم ارماندې بیا هم د دې او دې ته د جنت پردوس غوښتن کيم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتن کيم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زابلای صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلې. زه بیرته خپلې ملمنې ته راګرځم. د ځوانه افغانه ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا لړی رو تجربه نه ډک دی لوړې جوړې پکې لیدلې دي. مخکې لدینه چې د تاسو ندی مسافرې پاړه باندې و پختم اغلی بارک تر ته وای چې په افغانستان کې دغه سلا اوریدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې دی علاقه مندی څومره وا؟ مثلا یو کم تتللی، یو کور تتللی، دی یو بازار تتللی، لخزونه په یو روختون کې دی غوی خبرې دی اوریدي، دا دی دی وظیفه نه کول او کنه دی کې دی یو احساس دی دی داسې څه کوي چې چاته دی خیر رسیدلې؟
انسه په دمه د د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو کولای شم د خلکو هغه کوچات کړم او کولای شم د دې مسلک لپاره د هغه ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېرې ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر سوال تلاشي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویلې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نشي کولای هلته لاړ شي او د هغه د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کاوه او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل د سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکي او یا هم ته رادیو کې مرکه ورکي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ استفاده کوله تر څو هغه ووشم وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اوریدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی بی سی رادیو سره او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې واته. زه کله چې په هند کې هم ومه، ما په هند کې کول مختل می چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به لاندې کو، د موږ د وخت پر ختمې دوه د ما دوه پښتنې پاتې دي چې دواړه مهمه دي چې تاسو نه وکم اوریدونکي به غواړي چې په دې باندې پوښي. یو دا چې وس دنجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تاګم منه دي. په افغانستان کې د ګوتو په شمیر خزینه ژورنالیستان پاتې دي چې کار کوي، هغه هم په ډیرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه غنی افغان خزي په ځنګړې توګه خزو ته هم پر رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي، او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې هم داسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډیر ښکار خبر نه تنها ما او تاسو شاید ټول خلکو ته چې د افغانستان اوسنۍ حالت او د محدودیتونو چې دي، دا ټول یو سیاسي لوبه ده. او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي، هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجي وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پیتغي د کوخوا د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې په فشار راوي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغانې میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغانې میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او همغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
خبره مهرباني وکړي
اغیزې دا دي. همداوس فکر وکړو یان صاحب، دوه کاله شوي، د دوه کال نه ډېر شوی دی چې د یو انجلۍ نشي کولی پانتون یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو انجلۍ په لومړی د پانتون په لومړی کال کې وه، اوس شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړي توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجو؟ د افغانستان خلک یو بدمرغي به ورته وایم، دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کډرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یو اوریدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کډرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ دغه کډر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راضي یم چې بیرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که کډر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالات په اړه باندې ورته وایم. نو کچیر د کډرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید دی، زه همداوس راځم چې لاړ شم. او لکه نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. کدا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، کدا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او کدا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا کدا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې. زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیر زیاته مننه کوم مریم بارکزی، زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې له یو افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یو نښه ده. نو خدای خوشاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نم چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
کما پو